حالا هم در ساعت پیش رو بشنیم از عصمت ساروان که میزبان هستند و چه ها در برنامه دارن. خوش آمدید.
مننه نیمی صاحب کور بدن ستره مشه درن و آوریدون کت هسته هم سلامونه.
در افغانستان ولسمشه د انتخاباتو وخت پر رانیژدې کېدو دی. انتخاباتي کمپاینونو هم زور اخیستی. په دې خپرونه کې جزئیات اورئ. لومړی د دې ساعت خبرونه. د افغانستان ولسمشر وایي د شپې عملیات یې یوازې په القاعده او داعش پورې محدود کړي دي. دفاع وزارت وایي د زابل د کلات د حملې طراحان یې په غزني کې نیولي دي. په البانیا کې زلزلې لسګونه کسان ټپیان کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د شپې لخوا پوځي عملیات یوازې د داعش او القاعده د وسلوالو لپاره محدود کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی تېره شپه له شمشاد تلویزیون سره په مرکه کې وویل د شپې په عملیاتو کې د ملکي افغانانو تلفات نشوای منلی، له دې عملیې محدود کړل. د امنیتي او دفاعي ځواکونو د موقف دفاع وکوله. اشرف غنی وویل له زوره کار اخیستل هیڅ ستونزه نشي حل کولی، خو قانون باید عملي شي. د وویل
دا خپل واک ولس واک وطن ده، باید په تدبیر لاړ سي، مشکلات حل کړي او هر چا سره له زور نه استفاده ونه کړي، قانون تطبیق کړي. هغه کار چې کاغذ کوی سي، نه سپکې سپورې کوی سي، نه زورې کوی سي، قانون په اصولو باندې باید بدل سي.
محمد اشرف غنی د افغانستان د میزان د شپږمې نیټې د ولسمشرۍ لپاره کاندید دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کلات کې پر روغتون د وروستۍ حملې مشکوک طراحان او د حمله کوونکو یې ملګري نیول شوي دي. دفاع وزارت وایي دا کسان د جمعې په شپه په غزني کې په پوځي عملیاتو کې نیول شوي دي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزي پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل عملیات ځانګړو ځواکونو کړي او مشکوک کسان کابل ته لیږدول شوي دي. احمدزي دا هم وویل چې له نیول شویو کسانو څخه تحقیق کیږي. د زابل ولایت په مرکز کلات کې د پنجشنبې په ورځ د ملکي روغتون مخې د چاودنه وشوه چې یو څلوېښت تنه پکې ووژل شول او تر سلو ډېر نور ژوبل شول. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. د درې هیوادیزو شلو وره کرکټ سیالیو په لړ کې پرون شنبه بنګلادیش افغانستان ته ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د جمعې په ورځ هم د زیمبابوې له لوبډلې په اوو ویکټونو ماته خوړلې وه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په دې لړۍ کې دوی مسابقې ګټلې او دوی بایللې دي.
خوشبختانه چې افغانستان په لومړی دو بریاو کې وشوه کولی چې پایلوبې ته لار پیدا کړي. د تخیزو شل ورځو لوبو پایلوبه د سپتمبر په 30مه نیټه ترسره شي.
په پرونۍ سیالي کې د افغانستان د لوبډلې کپتان راشد خان یو څه ژوبل شو او کېدی شي په پایلوبه کې ګډون ونه کړی شي. د بنګلادیش، زیمبابوې او افغانستان د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د شلو وره کرکټ د مسابقو دا لړۍ د سپتمبر په 14مه پیل شوې وه. دا خبرونه لاسادی رادیو اوري. په البانیا کې زلزلې لسګونه کسان ټپیان کړي او یو شمیر ودانیو ته زیان اړولی دی. د البانیا چارواکو او رسنیو پرون شنبه وویل د لسول سیزو وروسته په دغه هیواد کې تر ټولو زوره وره زلزله وه. دولتي رادیو تلویزیون پرون وویل په زلزله کې وو دیش تنه ټپیان شوی په او په روختونونو کې بستری شوی دی. په ځینو نورو راپورونو کې ویل شوی چې د ټپیانو شمیر شاوخوا 50 تنو ته رسیدي. د البانیا د دفاع وزارت ویندوی وایي چې څوک مړ شوی نه دی. د دفاع وزارت په وینا دا په ډیر شو کلونو کې د لویدیز بالکان په سیمه کې تر ټولو سخت زلزله وه. د امریکا د زلزله پیژندنې ادارې د دې زلزلې شدت د ریشتر په حساب 15.6 درجه اټکل کړی دی. د مصر په څو شارونو کې د حکومت پر ضد مظاهرې وشوې او له واک څخه د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د لرې کېدو غوښتنه یې وکړه. د مصر د اقتصادي او ټولنیزو حقونو مرکز پرون شنبه وویل د دو خبریالانو په ګډون لسګونه تنه نیول شوي، خو د چا د مرژوبلې راپور یې نه دی ترلاسه کړی. د بلوازد پولیسو له لورې د ډنډو او اوشلن ګاز د استعمال له کبله د تنګو کوڅو ګڼې مظاهرې ژر تیت پرک شوې. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د اوکراین د ولسمشر سره جنجالي شوې تلیفوني مکالمه معمولی او مناسبه وه. د امریکا د ولسمشر پخوانی مرستیال جو بایدن غوښتنه کړې چې ولسمشر ډونالد ترامپ ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره د خپلې هغې تلیفوني مکالمې متن خپور کړي چې د راپورونو پر اساس ترامپ د اوکراین له ولسمشره د اوکراین پر ولسمشر فشار راوستي چې د جو بایدن او د هغه د زوی په اړه تحقیقات وکړي. د جو بایدن زوی په اوکراین کې تجارتي معاملې درلودي. جو بایدن د سپتمبر په شلمه په یو بیان کې وویل چې ډونالد ترامپ باید په بیړه له زیلنسکي سره د خپلو خبرو متن خپور کړي او د امریکا خلکو ته د قضاوت کولو موقع ورکړي. خو جو بایدن اوس مهال په سیاسي مبارزه لګیا دی او غواړي چې له دیموکرات ګوند د کاندیداتوري موقع ترلاسه کړي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شزینه رای ورکونکو لپاره د شزینه کارکونکو د جذبولو په اړه وایي.
په هغه سیمو کې چې غلط شزینه وي اجازه دې نه لري چې کار وکړي، د هغوی سره به یو محرم هم جذبېږي، هغوی ته به امتیاز ورکول کېږي.
د ولسمشر دوه کاندیدان اشرف غنی او عبدالله د خپلو پلویانو په غونډو کې حاضر شول.
سولې ته حاضر یم چې خپل سر ورکړم، امت په دې کې ده چې افغان وژنه بنده کړي.
ما موج او حرکت مردم هم میبینم. از تمام
په هلمند کې چارواکو له طالبانو څخه نیول شوی ایرانی او روسی وسلې وشو دي.
دغه سلاوی یو وخت پر دغه هلمندی ولس باندې چلیدلې، د دې پر کورونو باندې، د دې پر عزت باندې، د دې پر اولادونو باندې.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څانګي او حقیقت سره. زمو شخله اوسادی رادیو او ریډا سادی رادیو خبرونه په منځني صفه 12.5 نیوی او په یو شمیر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه ابري دی شي. د افغانستان جمهوریت ټاکنو ته یوازې شپږ ورځې پاتې دي. د راتلونکي شنبه په ورځ به هغه افغانان چې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي د ولسمشر د ټاکلو لپاره رای واچوي. د نارینه او ښځو رای ورکولو مرکزونه به جلاوي. د ښځو لپاره په ځانګړو مرکزونو کې به یوازې ښځې کار کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په هغو سیمو کې چې ښځې د کار کولو اجازه نه لري، په ټاکنیزو مرکزونو کې ښځو ته د کار کولو لپاره اضافي امتیاز ورکوي. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په هغو سیمو کې چې ښځې د کار کولو اجازه نه لري، په ټاکنیزو مرکزونو کې د ښځو د استخدام لپاره اضافي امتیازات ورکوي. د کمیسیون ویان زبیح الله سادات پرون ازادي راډیو ته وویل چې په یش میرول سوالیو کې د شوتو د استخدام په پروسه کې ستونزې درلودې، ځکه شوتو ته اجازه نه ورکول کیږي چې کار وکړي. خو سادات وویل د دې ستونزې د حل لپاره یې پریکړه کړې چې شوتو ته به اضافي امتیازات ورکول کیږي.
خو د ټاکلو خپلواک کمیسیون رهبری اوګوستي کې پریکړه وکړه په هغه سیمو کې چې غلط خزینه وي اجازه دې نه لري چې په دا پروسه کې همکاري وکړي یا کار وکړي. د هغوی سره به یو محرم هم جذبېږي، هغوی ته به امتیاز ورکول کېږي تر څو زمونږ دغه ملي پروسه له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نه شي.
د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې دا وار به په انتخاباتي مرکزونو کې پرمختللي ماشینونه د رای ورکونکو بایومتریک معلومات ثبتوي، یعنی د ګوتې نقشه، د سترګو عکس او د هر وګړي د مخ عکس به اخیستل کېږي. د مسلې یو شمېر ښځې رای ورکوونکي اندېښمنې کړې وې چې شایي کورنۍ اجازه ورنکړي چې عکس واخلي. یو شمېر ښځو د ځان د ټولنیز امنیت له امله هم اندېښنه درلوده. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره به د ښځو په مرکزونو کې ښځې کار کوي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو په نوم د وی غیر دولتي ادارې مشر یوسف رشید وویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو لپاره د تیاری لومړی پړاو په بریالیتوب ترسره کړی او مواد ډیرو انتخاباتي مرکزونو ته رسول شوي دي. یوسف رشید هم د انتخاباتو په ورځ د کار کارکونکو د استخدام مسله ستونزمنه وبلله او په ځنګړی ډول یې د شوزو د استخدام ستونزې ته اشاره وکړه.
دیگر روان د استخدام هم تن متاسفانه که در بعض جاها مشکلات خود پیدا کرده در قسمت خانما.
یوسف رشید پرون ازادی راډیو ته په مرکه کې وویل دا استخدام روان متاسفانه په ځینې سیمو کې د ښځو په برخه کې ستونزې لري. په ځینې سیمو کې نارینه حتی د امنیت د خرابوالي له امله له دندې لرې شوي دي. دا ستونزه ده د کمیسیون لپاره په ځینې سیمو کې چې امنیت خراب دی حتی څارونکي د کار کولو ته تیار نه دي.
علتش تعدید امنیتي بوده و در بعضې حالات مسئله ای که ما هم به او مواجه هستیم که ناظرین متاسفانه زیاد علاقه من به کار نیستند در اصول یک تعدید از بابام.
خود تاکنو خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سعادت ویل چې په ډېرو سیمو کې د استخدام پروسه بشپړه کړې ده.
د سیمې له ملا امامانو همدا ډول د ښځو چارو له ریاستونو مدني ټولنو او نورو د ښځو د فعالو بنسټونو سره هم موضوع شریکه کړې ده تر څو دوی هم په دې برخه کې د تاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاری وکړي تر څو دغه مشکل رفع شي. ډیری کمو سیمو کې دغه مشکل سره موږ مخامخ. نور په ډیری ولایتونو کې زموږ د استخدام چارې بشپړې شوې دي. دوی روزنه لیدلې ده او انشاءالله د میزان شپږمې ده موږ پوره چمتووالی د دې لرو تر څو ټاکنې ترسره کړو.
د رپورټونو پر اساس په 2013 میلادي کال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات وشول د ټولو رای ورکوونکو 33% ښځې وې. په افغانستان کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو وګړو دقیق شمېر نه دی څرګند ځکه په وروستیو کلونو کې د وګړو دقیقه سرشمېرنه نه ده سوې. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې 9,615,000 کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر وو نمونه ثبت کړی دي. په دې کې 3,304,000 ښځې دي.
د انتخاباتو د نیټې له رانږدې کېدو سره په نسبي ډول انتخاباتي کمپاینونو هم زور اخیستی. عبدالله عبدالله په غور او محمد اشرف غني په کابل کې انتخاباتي غونډې درلودې. ښاغلی عبدالله چې په غور ولایت کې خپلو پلویانو ته څرګندونې کولې وویل خلک له یوې کډېدلې دورې وروسته د بدلون په تمه دي. خو محمد اشرف غني چې د شنبې په ورځ له غرمې وروسته د کوچیانو په یوه غونډه کې وینا کوله وویل چمتو دی چې له طالبانو سره سوله وکړي. نور جزئیات در رحمت الله افغان پراپور کې
د انتخاباتي منډو ترلو په چټکېدو سره یو شمیر کوچیانو د شنبه په ورځ له غرمې وروسته د جمهور ریاست له کاندید محمد اشرف غني نه خپل ملاتړ اعلان کړ. په دې اړه جوړ شوې غونډه کې محمد اشرف غني د تیرو 15 کلونو لاسترالونو ته په اشاره سره وویل له حکمتیار سره سوله او له طالبانو سره د تیر کال اوربان هغه موارد و چې له هڅو وروسته تر سره سول. ښاغلی غني وویل چمتو دی چې له طالبانو سره سوله وکړي.
سوله ته زه حاضر یم چې خپل سر ورکم مګر نه جمهوریت د افغانستان نه یې تاسې راتلونکی نه یې تاسې عزت همت په دې کې ده چې افغان وژنه بنده کړي دا بندوو نتیجې ته یې رسوو مګر ضرور څه ده ضرور دا ده چې زه واک ولرم.
بلخوا د غور ولایت یو شمیر اوسیدونکو د شنبه په ورځ په یوه غونډه کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې له انتخاباتي ټیم نه خپل ملاتړ اعلان کړ. عبدالله عبدالله په جوړه شوې غونډه کې وویل چې خلک له یوې کډېدلې دورې وروسته د بدلون په تمه دي. هغه وایي زه د خلکو حرکت او څپې وینم. انشاءالله له یوې کډېدلې دورې وروسته افغانان د مثبت بدلون په تمه دي. د افغانستان په کونج کونج کې د بدلون د اقدام ارتیا احساس لیدل کیږي.
اقدام بر تغییر دیده میشه.
د جمهور ریاست انتخاباتو ته منډې ترلې داسې مهال په چټکې دودی چې اله انتخاباتي کمپاینونو ته څلور ورځې پاتې دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسی. افغان حکومت او انتخاباتي بنسټونه ویلي دي چې انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی نیولی.
شپږ ورځې تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي راډیو
په لشکرګاه کې پروند دولت ساز یا دولت جوړونکو ټیم په ملاتړ غونډه جوړه شوه. دا په لشکرګاه کې د کمپاینی منډو او هڅو په لړ کې لومړی پراخه غونډه وه. د دې غونډې ګډون کوونکو له خلکو غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو لپاره راووزي او په عین حال کې پر دولت جوړونکو ټیم ژغ وکړ چې د بریا په صورت کې خپلې ژمنې عملي کړي. په دې اړه نور حال له هلمند د الیاس دایی په راپور کې واوري.
سره له دې چې نور انتخاباتي ټیمونه هم په کمپاین غونډو اول ځلو بخت دي خو د بلشکرګا کې د خپل وخت تر ټولو لوی غونډه و چې د دولت ساز ټیم په ملاتړ جوړه شوی و. د زرګونو کسانو په دغه غونډه کې ولسمشري ته د نعمان محمد اشرف غنی مینوالو پر نورو خلکو ژا وکړ چې د انتخاباتو په ورځ د رایو مرکزونو ته ولاړ شي او د خپل خوښې نعمان ته رای ورکړي.
دا خپل را د داسې یو شخص په مقابل کې وکاروه چې هغه اینده زموږ وطن زموږ ناموس زموږ سر زموږ عزت او زموږ مال خوندي کړي.
د دولت سات ټیم په ملاتړ څو نور غونډې هم سوي دي، خو د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د همپالنې د ټیم پرته چې ځینې وړې کمپاینی غونډې کړي دي نور انتخاباتي ټکټونه غلي دي او تر دې دمه د پام وړ غونډې نه دي کړي. د کمپاین لپاره په دغه غونډه کې چې د لشکرګاه ښار د لومړي امنیتي او زیاروند د کرزي په نوم ورزشي میدان کې جوړ شوی و، ګډون کوونکو د دولت ساس ټیم څخه غوښتنه وکړه چې د بریا په صورت کې خپلې ژمنې پر ځای کړي.
ولې د دې د برنامو د دې د سیاسي پالیسي د دې د سیاست او د افغانستان سره د لیونۍ مینې په خاطر باندې موږ د ملاتړ کړی دی. هغه څوک دی چې د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره کار کوي، هغه څوک دی چې د افغانستان د بقا لپاره کار کوي، هغه څوک دی چې د دې ولس لپاره کار کوي او د دې ملت لپاره کار کوي.
کتوم امنیتی مسولین ډاډ ورکوي، خو په هلمند کې د ولسمشری د ټاکنو لپاره د کمپاین غونډې په داسې حال کې کمرنګ دي چې انتخاباتو ته یوازې څو ورځې پاتې دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسولین وایي د میزان یا تلې پر شپږمه نیټه به د رایو په شرایطو برابر کسان وکولی سي د لشکرګاه ښار په شمول د اتو ولسوالیو په 15 مرکزونو کې د خپل خوښې کاندید ته رای استعمال کړي. موږ دلاسته د ازادي راډیو هلمند
په عین حال کې خلک له امنیتي ځواکونو غواړي چې د انتخاباتو په ورځ ورته امنیت ټینګ کړي. دفاع وزارت وایي د انتخاباتو په ورځ د بشپړ امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي. دغه وزارت ویندوی روح الله احمدزی پرون شنبه په یو خبري غونډه کې ویل هیڅ امنیتي او دفاعي منصوب حق نه لري چې په انتخاباتو کې مداخله وکړي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور ووري.
که څه هم د انتخاباتو په ورځ د امنیت په اړه جدي اندېښنې لا پر ځای دي، خو امنیتي او دفاعي بنسټونه په دغه ورځ د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی د شنبې په ورځ په کابل کې خبري ناستې ته وویل د میزان د شپږمې ورځې د امنیت په اړه د اړوندو ارګانونو فوقالعاده غونډه جوړه شوه. ښاغلی احمدزی زیاته کړه امنیتي او دفاعي سرتیرو ته جدي سپارښتنه سوي چې په انتخاباتو کې بې طرفه پاتې سي.
اساس مواد ټول ولایت ته رسیدلی دي او ټول دفاعي او امنیتي ځواکونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون کاندیدانو او ټول ملت ته ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو امنیتي ټینګښت لپاره به دوی هیڅ ډول هڅې ونه درېږوي او په ټولو دفاعي او امنیتي ځواکونو باندې جدي غږ وشو. هیڅ منصوب دا حق نه لري چې په د ټاکنو په پروسه کې مداخله وکړي او خپل بی طرفي باید په جدي توګه حفظ کړي.
ښاغلی احمد زی زیاتوي چې د انتخاباتو په ورځ به د اړتیا په صورت کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونه هم له افغان ځواکونو سره مرسته کوي. روح الله احمد زی وایي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په همکارۍ ټولو ولایتونو ته اساس انتخاباتي مواد رسیدلي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه فوق العاده غونډه کې د افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو مسؤلینو سربیره د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر هم ګډون درلود. د دغه وزارت وایي نصرت رحیمی په غونډه کې د شبي پریکړې پاړه وای
د باندې خبرې وشوې چې لټول امکانات څخه باید 2000 ټاکل شوی امنیتي او دفاعي سرتیری چې ټاکنو د پروسې امنیت تضمینوي دا باید استفاده وکړي. په شکل چې د افغانستان د خلکو توقع ده، په شکل چې د کاندیدانو او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون توقع ده، په موږ شکل به امنیت تضمینیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې د انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې و. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه کېږي چې دا مهال ورته شپږ ورځې پاتې دي.
ستاسو رایا ستاسو حق.
اخوان دی اورونه به ان شاء الله الرحمن خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکوي زمنګ د ټولو حق دی موږ باید رای ورکړو.
د تلید شپږمې نیټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام لتا سو سره
افغانستان سولی ته درسیدو لپاره لا هم د امریکا لارښوونې ته اړتیا لري. دا د ډیپلوماټ خبرونې د لیکنې عنوان دی چې ورلاندې لولو. یو امریکایی پلاوی له طالبانو سره نږدې یو کال په خبرو بوخت وو او حتی د سولې یوې موافقې ته هم خورانږې شوی وو، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپتمبر کې ناببره له طالبانو سره خبرې لغوه کړې. د ډیپلوماټ خبرونې له لیکنې سره سم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وخت مخکې وتل د افغان جنو او شزو اوسنۍ بریاوې له خطر سره مخامخولی او افغانستان د چرورستانو پر پناه ځای بدلولی شي. ډیپلوماټ کاږي د امریکا ایدیالوژیک سیالان روسیا او چین هڅه کوي چې د سولې په پروسه کې هر ډول تشه ډکه کړي. ډیپلوماټ خبرونه د میانمار یا برما، سوریه او اوکراین نومونه د بیلګو په توګه یاد کړي او زیاته کړې ده چې د روسیا او چین مستبد رژیمونه به د افغان ښځو او نجونو حقونو ته له پام کولو پرته د افغانستان پر سرچینو پانګونه وکړي چې دا د تروریستي شبکو فعالیت ته شرایط برابرولی شي. واشنگتن ټایمز ورسپانه د ورسپانې په ورستۍ غنډه کې لیکلي، کله چې طالبانو په دوه اونیو کې څلورم امریکایي پوځي په افغانستان کې وواژه، د امریکا د ولسمشر له لوري د کمپ ډیوید غونډه لغوه شوه او د ټرمپ په امر د طالبانو پر ضد حملې زیاتې شوې. ورسپانې لیکلي، په افغانستان کې نن بې استثنا په یوه دقیقه کې هغه څه پیښیدای شي چې د 1903 او 1905 کلونو ترمنځ په ویتنام کې شوي وو. واشنگتن ټایمز ورسپانه زیاتوي، د ډیموکرات ګوند په ورستي بحث کې سناتوري الیزابت وارن وویل د یوې معاملې پر اساس یا بې معاملې له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو ملاتړ کوي. واشنگتن ټایمز په دوام کې د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند د یو بل کاندید پیټ باټچیج په قول کښلی چې وایي څه چې په افغانستان کې زده کړي دا دي چې باید په یوه بې پایه جګړه کې د نشکېلیدو لپاره جنګ له سره پیل نه کړل شي. ملي امنیت په هلمند کې له طالبانو څخه نیول شوي وسلې رسنیو ته وښودلې. په دغو وسلو کې اکثره روسي او ایراني دي. له هلمند د الیاس دای راپور واوري.
په هغه وسلو کې چې د هلمند ملي امنیت د ریاست په انګړ کې رسنیو ته وښودل شوي، پیکا، کلاشنکوف او توپنچې ډېرې دي. د هلمند والی ادارې مرستیال مجاهد الله سفاري چې د ملي امنیت کارکونکو او سرتیرو لخوا د نیول سو وسلو په اړه رسنیو ته معلومات ورکول، د وسلو په شمول سل ډول ډول جګړې ستو کې په خاص ډول د شپې دوربینونه چې طالبانو ترې د شپنیو بریدونو پر مهال د افغان ځواکونو په ضد استفاده کول د ملي امنیت ځواکونو په لاس ورغلي دي.
د دې لاسراوړنو په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې تقریبا سل نوه مختلف نوه اسلحه چې دوی شپنی عملیات ترسره کړي دي یا چاپی والی دي یا د دشمن سره مخامخ عملیات ترسره کړي دي، دوی دغه لاسته راوړنه لري. د هلمند ولایت ملي امنیت ځانګړی کته خاصه کته یوازې د دوی عملیات د دوی لاسته راوړنې د دوی د ستاور دیواز په هلمند ولایت پورې نه دی مربوط.
شغلی سفاری کته هم پښکارونه ول خود ملي امنیت به سرچینې د نوم نشودل په شرط ازادي رټول په دغه نیول سو وسلو کې د روسیو او ترڅنګ ایراني هم موجود لري. د لومړی ځل نه دی چې حکومت د طالبانو څخه د نیول سو وسلو په منځ کې د ایراني وسلو یادونه کوي. په 2013 میلادي کال کې یو ځل نړیوالو ځواکونو په کابل کې رسنیو ته هغه ایراني وسلې وښودلې چې د ګډو ځواکونو لخوا په هلمند کې د طالبانو څخه نیول شوی وي. وسلوالو طالبانو په وار وار د ایران څخه د وسلو د ترلاسه کولو مسله رد کړې ده. د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان هم په دغه مراسمو کې حاضر وو. د په دې ورستوي کې د ملي امنیت ځواکونو د عملیاتو او چاپو ستاینه وکړه.
دغه تقریبا د سل اسلحو پر شاوخوا باندې چې د ملي امنیت ادارې او تای خاص دی ولاسترا وړي د دشمن څخه د ازما په نظر باندې د ټولو هلمندي ولس لپاره په ګټه دي، ځکه چې دغه سلاوی یو وخت پر دغه هلمندي ولس باندې چلیدلې، د دې پر کورونو باندې، د دې پر عزت باندې، د دې پر اولادونو باندې. خوشبختانه دا اوس د ملي امنیت لاس ته ورلی، هغه به بیا په یو منظم ډول خپل کتابو ته تسلیموي.
چارواکي وايي دا یوازې د شلو شپنوي عملیاتو پر مهال نیول سوي وسله او مهمات دي. که څوم شمیر یاد نسخو، په دې تړاو ځینې کسان هم نیول سوي دي چې د ملي امنیت ادارې په کول عدلي او قضایي ادارو ته سپارل سوي دي. طالبانو د دغه وسلو په اړه چې تازه رسنیو ته وښودل شوي څه نه دي ویلي. عبدالله استای، تازه دی راډیو هلمند.
د خوست شیخ زاید پوهنتون یو شمېر استادان د پوهنتون رهبری د ګوندی او قومي مسلو په پاللو تورنوي. دوی وایي د پوهنتون د مشرتابه دا ډول چلند د دې سبب شوی چې د پوهنتون پرمختګ او تدریسي بهیر له ستونزو سره مخامخ شي، خو د پوهنتون مشرتابه دا تورونه بې ځایه بولي. له خوسته د نجیب الله لوخیل راپور واوري.
د خوست شیخ زاید پوهنتون په انګړ کې د بیلابیلو پوهنځیو خواوشا او یاتنو استادانو د بې خبري ناست پر مهال د یاد پوهنتون رهبری د ګوندی مذهبي سمتي او قومي مسایلو په پاللو تورنه کړه. دوی ویل کچیر د لوړو زده کړو وزارت د خوست ځای چارواکي او نور اغیز لرونکي شخصیتونه د دې حالت د ښه کولو لپاره اقدام ونه کړي، ممکن د یاد پوهنتون ټولو علمي او اکاډمیک معیارونو ته درون زیان واوړي. د شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد پوهنیار اسدالله تنی رسنیو ته وویل چې په دې پوهنتون کې روان نامناسب حالت نور د زغم او منلو وړ نه دی.
که مثلا د یو مشخص ګوند مشخص حز مشخص کوم پر مربوط څه وي چې د دوی په ګټه وي، د دوی د خوښي وي، هغوی هم تکرر کولی شي، هغوی هم علمي ترفیات کولی شي.
د پوهنتون د طب پوهنځي او استاد ګلنواز هم وایي چې په دې پوهنتون کې په لوی لاس ګوندي او قومي مسایلو ته لمن وهل کیږي.
دلته قومي دلته ګوندی مسائل په لاله کېږي. د امتحان کدري سوالونه په بازار کې خرڅيږي، داسې نه پر راغلي دي. حتی چې بازو املا نه ده زده استاد شوی ده، حتی د شپې د پوهنځی نه فارغ شوی ده.
یو بل استاد پوهنیار حبیب الله وایي چې د دپارتمنټونو د هغو امیرونو د مقررۍ مخه نیول کېږي چې د رهبرۍ په خوخه نه وي.
د پوهنتون علمي شورا د پوهنتون د تصمیم ګیرۍ لوړ ارګان دی او د قانون له مخې په میاشت کې یو ځل غونډه باید راوبلل شي. میاشتو غونډی زندگی
بل لوري ته د خوست شیخ زاید پوهنتون رئیس پوهنمل حسین ګلریوبی د استادانو دا تورونه ناسم بولي، وایي چې هغوی د خپلو ادعاو د ثابتولو لپاره ثبوتونه وړاندې کړي.
ښه خبر به دا وي چې هغه ثبوتونه داسې جنبه ولري چې عملي جنبه ولري وړاندې دي شي، چې هغه مونږ بیا د هغې دپاره د حل لار پیدا کولای شو. یو د احزاب شتون ده، احزاب د افغانستان په قانون کې اجازه لري، اما په پوهنتون کې د فعالیت اجازه نه لري.
د یادو ستونزو په اړه د خوست والی حریم فدایی وایي له دواړو لورو سره یې خبرې کړې او زیاتوي چې د ستونزو د حل په موخه به ژر تر ژره کمیسیون وټاکي او یا تورونه به په بې پرې توګه وڅېړل شي.
ما دوی ته وویل چې کله ما سره مخکې لدې نه چې داسې کانفرانس ورکړي ما سره شریکې شوی وای، شاید موږ دې ته د حل لار پیدا کړې وای. دا چې اوس هم شریکې شولې ورسره کېناستلو، موږ د دوی ترمنځ د شخړو د هوارۍ یو کمیټه باندې سره توافق کړی دی چې هر ډول مشکلات وي هغه به ان شاء الله حل کیږي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د افغانستان د لویو علمي او اکاډمیکو مرکزونو څخه دی چې په 1200 پوهنځیو کې خواوشا 10000 محصلان لري. کسم یاد پوهنتون د افغانستان له هغو 15 پوهنتونونو څخه و چې د تضمین کیفیت سند یې ترلاسه کړی و، خو معترض استادان وایي چې له تیر کال راهیسې د پوهنتون د کیفیت تضمین نه لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د سعودي عربستان چارواکو د شنبې په ورځ ول چې د خپل تیلو پر تاسیساتو د ورستي حمله په جواب کې به متناسب اقدام وکړي. د سعودي عربستان د تیلو پر سترو تاسیساتو د سپتمبر په 14 حمله شوی و. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیوړندې کوي.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د شنبې په ورځ یو اربیا پر ایران تور پورې کړ چې د هغوی د تیلو پر تاسیساتو په حملو کې لاس و. عادل الجوبیر پر یاد کې خبریالانو ته وویل موږ ایران د دې جنایتکار عمل مسؤول ګڼو. الجوبیر زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو څخه یې غوښتنه کړې چې خپل کارپوهان ورواستوي او د پیش پړه په څېړنو کې ګډون وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د څېړنو تر بشپړېدو وروسته به د داسې تشدد مناسب ځواب ورکړي.
مملكة عربية السعودية تقوم بتحقيقات والتحقيقات الأولية كما ذكرنا سابقا تؤكد أن هذه الأسلحة إيرانية.
د سعودي عربستان شاهي دولت تحقیقات کوي. ابتدایي تیرونو تایید کړي چې دا وسلې په ایران کې جوړې شوې دي. موږ له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې خپل کارپوهان دا واستوي چې په تیرونو کې مرسته راسره وکړي. یو شمېر هیوادونه نور هم په دې برخه کې همکاري کوي او هدف دا دی چې د حملو ریښه معلومه شي. موږ یقین لرو چې له یمنه نه دي راوشتل شوي، بلکې له شماله دا حمله شوې ده. خو څېړنې به یې ثابته کړي او موږ به یې نړۍ ته اعلان وکړو او ضروري اقدام به هم ورسره وکړو.
ستثبت ذلك باذن الله وسنطلع العالم عليها وسنتخذ الاجراءات اللازمه في شانها.
خو ایران پر ځان لګیدل تورن رد کړی دی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب چارواکو هم پرون خبرداری ورکړ چې که حمله پرې وشي متقابل عمل به وکړي. د سپای پاسداران انقلاب قومندان جنرال حسین سلامی په ایران کې له دولتي ټلویزیونه په وینا کې وویل چې د ایران جواب به حد او پوله نه لري. هغه وویل احتیاط وکړئ، موږ به هر تشدد کوونکي ته ځواب ورکړو. موږ به تر هغو چې تشدد کوونکي په بشپړ ډول له منځه ولاړ نسي د دښمن له ځپلو لاس وانخلو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 20 په سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو کې د امریکایي ځواکونو د متوسطې کچې د ملاتړ له پلان سره موافقه وکړه. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په دې اړه وویل چې سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو غوښتنه ورڅخه کړې چې د هغوی د هوایي ځواکونو او د میزایلو د دفاعي سیستم د پیاوړي کولو لپاره مرسته ورسره وکړي. مارک اسپر وویل چې سعودي عربستان د خپلو تاسیساتو د امنیت لپاره د دوی د مرستې غوښتنه کړې ده.
دا هم د خبرونې د مهمو خبرونو سرټیکې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د شپې لخوا پوځي عملیاتي یوازې د داعش او القاعده د وسلوالو پر ضد محدود کړی دی. ولسمشر اشرف غنی تیر شپه له شمشاد تلویزیون سره په مرکه کې وویل د شپې په عملیاتو کې د ملکي افغانانو تلفات نشوي منلی او له دې عملیې محدود کړل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کلات کې پر روغتون د روسي حملې مشکوک ترهان او د حمله کوونکو ملاتړي نیولې دي. په البانیا کې زلزلې لسګونه کسان ټپیان کړي او یو شمېر ودانیو ته زیان اړولی دی. د مصر په څو ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهرې وشوې او له واک څخه د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د لرې کېدو غوښتنه یې وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي چې د اوکراین له ولسمشر سره جنجالي شوي تلیفوني مکالمه معمولي او مناسبه وه. او د قزاقستان پولیسو د دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د اپوزیسیون د پلویانو په لاریونونو حملې کړې دي. تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اوري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بل خبرونه ته هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د کورنیو یو شمیر مشران د خپلو اولادونو مخ کې تاوتریخوالی کوي، د ماشومانو او ځوانانو مخ کې د تاوتریخوالی پایلې څه کېدلی شي، او د دې مسلې د حل لارې کومې دي. د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زرو یا مادومی وړاندې کوم. په فایل کې مو د موضوع په اړه د راپور اوریدو ترابولم چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
کورنۍ د ماشومانو او ځوانانو لپاره لومړنی ښوونځی دی چې ډیر څه پکې زده کوي، یعنی دوی هغه څه چې په خپل کور کې ویني، اوري او حس کوي دا دوی په فکر او کړنو اثر کوي. په افغانستان کې داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې مشران یې تل په لانجو کې سره ښکېل وي، او دا لانجه او تاوتریخوالی ډېر کله د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې هم کېږي. مثلا یو سړی خپله ښځه د اولادونو مخ کې وهي یا سپکې سپورې ورته وایي. همدا ډول د ماشومانو په مخ کې د کورنۍ د نورو مشرانو تاوتریخوالی سبب کیږي چې دوی په کور کې خفه شي او اولادې لانجو د تېښتې په خاطر له کوره ووځي. ځینې خو یې ان د خپلوانو کورونو ته شپې وړي. دوه تنکي ځوانان عبدالبصیر او راشد چې په کور کې له تاوتریخوالي په تنګ شوي په همدې اړه خپل تاثرات راسره شریکوي.
ما باندې ډېر تاثیر کوي ځکه ما کور کې ملانجې وي، کار ته مې زړه نه کېږي، مثال درس ته مې زړه نه کېږي، له کوره مې بېخي زړه تور وي. سړی صاحب کور کې هغه هم ډېر خفه کېږي ځکه دو نفر به جنګ ټول کور سره خفګان او خفه کېږي، کور نه لاړ شي نه زړه تورېږي. کور کې سې هغه دا چې هم نه کېږي درس، هغه زه غواړم چې داسې یو کور کې جنجال نه وي، لانجې نه وي، داسې ارامه کورنۍ او هغه باید جنګ نه کړي، سړی درس او هغه سم توجه ورته کړي.
ورکسی لانجا رایسی بیخی سارم گنگ سی جنجال دیری دو مورانی دی سر بل سر جنگو که تی بیخی مگی کور نو تیزو بیا یا ترکرش پاک بیخی کور تا نورز آرام سی کور طول خپل کور که خوشحالو سی بیاده سی که دار سار شای زکوالای سی بیا
دا لوگر و سدون که بشیر احمد وایی دا کورانه دیر مشران نپوهیگی چه دا کشرانو پمخ که دا دوی تاوتری خوالای با چه پایلی ولاری زکا دی کارتا مخه کبی
دا سواد کموالا یا نشتونم دا دیل عمل کیگی چه دا غسی کارون را عمل سکیگی کلا چه پا کورانه که جنجال شی کنزل شی دوی دی ماشوم پر راتون که پاڑا بندی سوچ نکوی دوی اما غسی چه مثلا اما غ شیبا واقعی کیگی دوی اما غ مخ تا بیای پرا تا لده چه دوی دی ماشومانو پاڑا بندی سوچ وکی یا فکر وکڑی دا دا سی و سیدی چه راس پر راس پر آخیگی و دی راتولی دو پا حال که ندا او دا یو زنگر باس دا پدی بندی تروس پوریم زمک طولن که تر دیر پوری نه پر رسنیو که او نه هم پا عادی کورونو یا خونزیو یا وڑکتونونو که پدی تراو بندی بحثونم نکی چه باید دغا معمولی یا دغا ستونزی باید سنگ حل لارو لطول شی
لیکوال سید فخرالدین هاشمی وایی دا کورنۍ د مشرانو ترمنځ لانجې یوازې دوه کسه نه اغېزمن کوي بلکې د ټولې کورنۍ د صمیمیت فضا له منځه وړي او ماشومانو او ځوانانو ته له کوره زندان جوړوي
اول خو باید جنگ ونشي هر خبر په مفاهمه یا په یو بل ته په ویلو ټول مسایل حل کیږي خو که بیا خبره دومره اوچتېږي ولې د ماشوم په مخ کې اول خو د دې خبرې د اوچتوالي یا فزیکي شخړې ضرورت نشته که بیا په یو کور کې کیږي دا خلک د زموږ خلک هم افغانان دې ته نه دي متوجه چې دا زه چې څه عمل کوم د دې عکس العمل پر جانبینو په نورو غو په جانب مقابل چې هغه ورسره لانجې د پیغه او د کورنۍ په نورو غړو یوازې په ماشومانو نه ته ځوانان هم ځورېږي پیغلې نجونې هم ځورېږي یو قسم په ویره په ډار کې که تاسو پیغه سات یو که ډاکټر یو څوک پیدا شي هغه زړه ضربان یې وګوري په ډېر جګ حالت کې فشار یا ته یې غیر نورمالي حرکات وجود او ټول هغه فزیکي حالت یې غیر نورمالي نو دا ته موږ ته متوجه سوي نه یو د دې هغه تاوانونه اصلا موږ نه دي ارزیابي کړي چې څومره تاوانونه په دې کې موږ ته نه روانشناس که ویلي دي موږ اورېدلي نه دي که ډاکټر راته ویلي موږ په اصلا توجه نه ده ورکړي د یو شي په خطر چې ته نه یې خبر نو هغه نه به ته ډار څه وکړي نو لکه څنګه چې مین خطر پوی غتلاس نه ور دی مو په دې نه خبر
خغلی هاشمی په دې باور دی چې ماشومان او ځوانان داسې و چاپیریال تاړتیال لري چې مینه پکې وي خو که په کور کې تاوتریخوالی پیل شي ماشومان او ځوانان پر رواني ډول پکې ځپل کیږي
د تاریخ او تاریخواله یا تشدد نسی زغملای کله چې د مور ویني چې تهدیدی د پلار له طرفه یا پلار आवाज جګیږي په کور کې کنه دغه ماشوم نه غواړي چې د کور په ځای ګډوډ شي ځکه ماشوم مینه غواړي عاطفا غواړي ماشوم مرحمت غواړي ترحم غواړي خو عیني شرایط بیا دغه ځدی چالت جنگي وهلي ټکولي आवाज پورته کیدل دي نو ماشوم لدینه ویریږي ډار کوي حتی هم دغه ډار په خوب کله کله ماشومان چیغه کوي راپورته کیږي همغه شرایط څنګه دی ورځې لیدلې دی خوب کې ماسوي نو زپی
بشیر احمد هم په دې نظر دی چې د کور د مشرانو تاوتریخوالی سبب کیږي چې د ماشومانو او ځوانانو په چلندونو هم اثر وکړي او دوی هم په راتلونکو کې هم دغه سي چلند ته مخه کړي
همغه ډول هیجاني په تر سو وام کې فامیل کې داسې یو حادثه پیښیږي نو دا د ماشوم نه یوازې دا چې په ذهني رول باندې بد اغېز کوي بلکې د په راتلونکو کې هم ډېر رول لري او دای ډیر مایلکی چې دا دغه کارونه یعنی د خونه په مثلا دا کار خدای خراب دی مثلا دغه ماشومان چې د مور او پلار تر مخې جنجال کوي دا چې لګ لوی شي یا په مغ عمر کې چې دوه کال درې کال تر سلور پنځو تر لاس او پنځل سپوري کله دوی به بیرون وزي نور ماشومان ته مخ کنزل لکه دوی چې دغه مور او پلار په خپل منس کې او بل تکي هم دغه کنزل بیا د بیرون هم کوي
دا کور هغه کشران چې مشرانی تاوتریخوالی کوي څنګه کولای شي د کور فضا سمې میکړي ځوان لیکوال ګل بلوچ محمد دا پښتنه ځوابوي
که مشرانی اتل سکال څخه و مرزيات دوی کولای شي لپلار مور سره لپلار سره شینی په ډېر حوصله دا مسله ورسره حل کړي چې دا ډېر پر بد تاثیر لري پر کوچنیو ماشومانو پر کوچنیو ورونو خویندو پر هغوی ډېر بد تاثیر لري که کوچنیان هم کولای شي له پلار سره په ډېر خندا مسکا انداز باندې پلار ته دا یادونه وکړي خو اړتیا دا ده پلورونو مین ته اړتیا ده چې ماشومانو په مخ کې جنجال ونه کړي ځکه چې دا ډېر بد تاثیر پر ماشومانو لري
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ دا چې په کور کې د مشرانو تاوتریخوالی ماشومان او ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کوي او دا ستونزې څنګه حل کېدای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د علومو اکاډمۍ له علمي غړي مولا جان تڼیوال سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته را بولم.
ترنیوال صاحب، په ځینو کورونو کې د کورنۍ مشران د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی کوي، تاسې علت څه بولئ؟ ولې داسې کیږي؟
تاسو پوهیږئ چې د ماشومانو لپاره تر ټولو ښه چاپیریال او د ټولو نه دوی ته نږدې یا ورلنډ چاپیریال هغه کورنۍ یا مور او پلار دی. د مور او پلار ترمنځ ښې اړیکې دا د تنکیو ځوانانو ذهنونو د هغوی د استعدادونو په وده باندې دوه ډوله تاثیر کوي. کچیرې د کورنۍ یعنی د مور او پلار ترمنځ د روابط ښه وي، تاوتریخوالی نه وي او د خپل کورنۍ ژوند دغه چوکاټ په دوه اړخیزه مرستو باندې وپلل شي، هغه د دوی اولادونه یا تنکي ځوانان د مور او پلار د ښو اړیکو نه یوه داسې مثبته لاره زده کوي چې هغه د دوی په راتلونکي ژوند کې ګټوره تمامیږي.
دا چې په کور کې د ماشومانو یا ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی کېږي، د دې پایلې به څه وي؟
کله د کور نه تښتي یا عادت کېږي یا معتد کېږي، همدغه هغه بدې پایلې دي، هغه بد پدل یا اغیزه ده چې د مور او پلار ترمنځ د ښو روابطو د نشتوالي په وجه په تنکیو ځوانانو کې دغه را پیدا کیږي، زرغونیږي او بالاخره په یوه داسې اوږده اوړي چې دوی د خپل ذهن د تسکین لپاره ځینې داسې کارونو ته لاس اچوي چې هغه د دوی راتلونکی ژوند ترخوي. کیدای شي د ښوونځي نه یې زړه تور شي، کیدای شي د یوه داسې محیط سره ځانونه بلد کړي چې په هغې کې د دوی د ژوند او د دوی راتلونکی دواړه د تباهۍ کندې ته ورسیږي. دوی په ځینو بدو کارونو باندې عادت کیږي، دوی د نشو سره مخامخ کیږي. یو ډیر ښه مثال یې تاسو وینئ چې د کابل په ښار کې که سړی رښتیا ووایي، د دې پوډریانو په منځ کې ما کله کله داسې تنکي ځوانان لیدلي دي چې د هغې عمر د مکتب او ښوونځي ته د تاګ یا زده کړې سره برابر و، خو دوی په ځینو ځایونو کې په ډېرو ګنده ځایونو کې د دغه پوډریانو سره ناست دي او هماغه پوډر څه کوي. دا په خپله د کورنۍ په کورنۍ کې د تاوتریخوالي او د مور او پلار ترمنځ د ښو اړیکو د نشتون یوه نتیجه ده چې دوی د خپلې کورنۍ نه زړه تورن کړي دي، د ښوونځیو نه یې پښیمانه کړي دي، ښوونځیو ته تګ خوند نه ورکوي او بالاخره د خپل روحي تسکین او ورځې د تیرولو دپاره دغسې کارونو ته ملاوي تړي.
مننه. څنګه کېدلی شي د دې مسلې مخه ونیول شي، یعنی په کور کې مشران د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی ونه کړي، یعنی د دې مسلې د حل لاره کومه ده؟
چې مور او پلار د تنکیو ځوانانو د لرو ساتلو نه مخکې باید دې ته متوجه وي چې په ډېرو وړو شیانو باندې خپل منځي شخړې ونه کړي، تاوتریخوالی رامنځته نه کړي، بلکې د ګډ یا کورني ژوند د پرمخ بیولو دپاره د یوه بل سره مرسته وکړي، د یوه بل لاس ونیسي. د دوی ترمنځ مرسته او د یوه بل لاس نیول د دوی په اولادونو باندې تاثیر کوي او دوی هم پاینده کې دې ته متوجه کیږي چې د خپل مور او پلار د ښو اړیکو نه د خپل راتلونکي ژوند لپاره د یوې ډیوې یا مشال په صفت کار واخلي او دا امکانات له منځه ویسي چې د کورنۍ شخړې یا د کورنۍ جنجالونو زمینې پکې ډېرې وي. معنا دا ده چې کورنۍ باید دا زده کړي چې د خپلو اولادونو د راتلونکي او د دوی د روزلو دپاره د خپلمنځي شخړو د تاوانونو او زیانونو مخنیوی وکړي او راتلونکي تنکي ځوانان یا خپل اولادونه دې ته ونه هڅوي چې د دوی د ترخو روابطو په نتیجه کې د کور چاپیریال پرېږدي او خدای مکه په یوه منحرفه لار باندې روان شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تربیه خو وخت ولرئ.
اتلش پژمه د ولسواکۍ په لور بلګام د دې انتخاباتو له بهیره مو ازادي راډیو د افغانستان له ګوټ ګوټ خبروي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
حقیقت څه دی؟
د حقیقت څه دی د خبرونې ګرانو اوریدونکو، زمونږ د مرکه د ولسمشرۍ له کاندید ښاغلي نوررحمان لیوال سره ده. اول غواړم دا پوښتنه مطرح کړم چې ولې مو ځان کاندید کړ د جمهوري ریاست لپاره؟
کله چې زه الک وم نو داسې فکر مې کاوه چې ولې زمونږ هیواد د نورو هیوادونو وروسته دی، اساسي ستونزې څه شي. د ډیرو نه به م چې اورېدل نو داسې ګمان کېده چې د افغانستان وچه جغرافیا د ستونزې لامل دی، ځکه مونږ خوار. د ځینو نورو نه م اورېدل چې افغانان خدای دې نه کوي لاټ خلق دي او خپلې دندې په مخ نه وړي، بلکې په ځانګړي ډول د بهرنیانو ځینې لیکنې او ځینې تاریخونه هم چې لوستل نو دې ته به اشاره کېده چې افغانان خپلې دندې پر مخ نه بیايي، خپل کارونه نه کوي، ځکه دا ستونزه شته. نو کله چې ما زده کړې وکړې او دا غن راغلو ملګرو ملتو کې، انجوګانو کې، تنظیمونو کې او ځینو بارنه هوادو ته سفرونو کې او بیا په ځانګړي ډول کاروبار کې مو دا شل پنځه ویش کاله مختلفو برخو کې کار وکړو، نو دا راته پته ولګېده چې نه، اساسي ستونزه دلته چې ده هغه د یو ناوړه حکومت ولی ده او د ناوړه سیاسي خوځښتونو ده چې نن موږ د دې لپاره راوتي یو چې وتوانیږو دغه ناوړه حکومت ولی او ناوړه سیاست،
یعنی دغه نظام اصلاح کړي،
اصلاح کو، دې کې سمون راولو. او د دې سمون د پاره مو د هغه وخت نه فکرونه کړي دي، ځینې پروګرامونه مو جوړ کړي دي چې ان شاء الله موږ به افغانستان لپاره خوشبختي راوړو.
اوس سم چې تاسو نظر درست فرصت دی چې تر اوسه پورې نو
کله چې دلته د یو نړیوالې پریکړې یا توتی یا د سیسی یا هر څه چې ورته وای داغه لاندې راغی، نو دوی دلته دومره په بیړه وو چې د افغاني ټولنې کلتور، د افغاني ټولنې سیستم، د افغاني ټولنې حکومت ولې لارې هر څه به دوی بدل کړي او ډېر سر به بس د افغانستان نه اروپا جوړ کړي او لویدیځ پته نه جوړ کړي. نو هغه وخت کې ما ملګرو ته وی چې مونږ باید صبر وکړو چې دوی لږ ساړه شي. نو ځکه مو تیر ځل ځان نوماند که خبره دا و چې زما عمرم هغه ته برابر شو چې ځان نوماند کم، تیر ځل دوی په هغه لومړي لیست کې له لیسته وستم او دا زری د خوشبختۍ ځای دی چې هوادوال مې اوري چې زه د دوی لپاره نوماندم.
یو پښتنه دا ده چې آیا تر اخره د پروسې به ودرېږي؟
نو دا خو هوادوالو ته څرګند ده چې لیوال تیر ځل چا سره لاړ نه او دا ځلې هم هیڅ امکان نه لري چې موږ چا سره لاړ شو، ځکه ستونزه دا ده چې زما سیال نوماندان په ځانګړي ډول اته خپل ټولنه نه پیژني، د خپل ټولنې لپاره پروګرامونه داسې نه لري چې موږ د دوی په هغه کې ملګري شو. نو که موږ دوی سره ملګري هم شو موږ به د یو ناکام سیستم ملګري وو. نو زه نه غواړم چې خپل وخت په ناکامۍ کې ضایع کړم.
د خپل کامیابۍ یا بریا چانس په دغه روان انتخاباتو کې شرایطو ته په توجه او خپل سیالانو او رقیبانو ته په توجه سمره ویني
که په واقعي ډول باندې ولس پرې خودل شي، درغلي ونه شي او درغلي او ته چې دا اوس مونږ په باندې کوټلي څرګند شواهد لرو چې د حاکم ټیم په بانو پیژندنې سیستم کې یا بایومټریک کې په هغه باندې زما نظر ډېر څرګند دی چې هغه مونږ ته د منلو وړ نه ده. د یو تخنیکي سړی په حیث باندې چې زه په خپله په بانو پیژندنې او بایومټریک پروګرام مې دوی ته وړاندیز کړي چې موږ یې تاسو ته د ټاکنو لپاره وړیا درکوو او موږ دا ثابتوو ټولو نوماندانو ته چې په هغه کې به درغلی نه کیږي. اوس ستونزه دا ده چې لومړی خو دوی په دغه سیستم باندې زموږ استاد په ټولنه کې ښځې عکس نه اخلي، نو ډیرای ښځې چې ماته به رایه راکوي زما په برخه د رایه ورکوونکو کې هغه دوی محرومې کړي. مونږ ورته وویل چې دا کار مه کوئ، یوازې په ګوته باندې په یوه ګوته باندې هم کېدای شي چې موږ رڼې ټاکنې ولرو که رښتیا سیستم رون وي، خو دلته سیستم رون نون نه دی، دوی مدعا د غلطولو هڅه کوي. دویم دا ده چې کله د هغه سې کمپنۍ د جرمني چې هغه په جرمني کې خپله په تور لیست کړه، نو هغه نه دوی سیستم واخیسته. مونږ ورته وی چې تر ټولو نه مهم بهیر په ټاکنو کې د شمیرنې ده، یعنی په رای ورکولو کې څوک نه ټاکل کې یا په شمیرلو کې مهم ده چې څوک رای شمیری. نو اوس دلته د ډرملاک کمپنۍ چې په کوم کوډ باندې رای شمیری، هغه مونږ ته معلوم نه ده چې زما رای آیا واقعي په ډول ماته راځي قبل چاته.
لیول سه محترم، د ډیرو کاندیدانو کمپاینونه بیا د انتخاباتي مبارزه چې وي دا کم رنگ وي تر اوسه پوری، خو په دې اخره کې کمپاینونه خښوي دي، ستاسو کمپاین کې د خاص تغیر نه لیدل کیږي؟
نو زمون کمپاین له پایلا بدلو زمون کمپاین چې دا مونږ د پایل نه په جرګو باندې کار وکړو، په ولایتو کې د مشرانو جرګې جوړ کړې، بیا هغو مشرانو ته مو وی چې دوی په ولسوالیو کې جرګې جوړې کړي، او هغه جرګو ته مو وی چې تر کلیو پورې لاړ شي، او په اشار په شکل باندې یا په دولت داوطلبۍ باندې مونږ ته کمپاین وکړي.
هغه جرګې شوي کې
هغه جرګې دا اوس هم روانې دي، خو ستونزه دا شوه چې مونږ ټولو هیله دا وای چې سوله به رامخ کیږي او کنه به موږ د سولې نه روستو کو، خو اخر وخت کې داسې یو پریکړه وشوله چې هغه هم د اوسنی حکومت د ناروا دریز لمخې نه وشوله چې اوس دوی په منډه باندې ټاکنو ته ځي، او چې حال ده چې دوی ټاکنو ته تیار نه دي. ګوره دا ټکی دا اوس وایم، نه کمیسیون تیار دی، نه امنیت تیار دی، په 50% هیواد کې ټاکنې نه کیږي، اول لومړی خو دا سراسري نه دي، خو بیا هم د دې لپاره چې موږ د ټاکنو باندې باور لرو دا د افغانستان د لپاره ډیر ضرور ده، نو موږ ټاکنو ته وسره ځو.
کله چې کامیابیږئ یا بریا ته رسیږئ، ستاسو به درې عمده کارونه کوم چې به ترسره کوئ؟ به
دلته بنسټیزه ستونزه د حکومتولۍ د سیستم ده. نو زموږ لومړنۍ دنده دا ده چې موږ څنګه کوای شو د حکومتولۍ سیستم سم کو چې عدالت منځته راشي او ولس په خپل حکومت باندې باور وکړي. د دې لپاره د لیوال دوهمه جوپی حکومتولي مونږ رامنځته کړې ده چې هم په ساد له منځه یوسي، هم په حکومت کې دننه ډیری ځوانان چې په اوس په خصوصي سکتور کې یا ولسي برخه کې ورته دنده نشته، تجربه نشته، هغه په حکومت کې جذب کړو. د لاغنه دوهمه زمونږ دا ده چې مونږ ډیره زیاته پانګونه په نوی ټکنالوژي یو کې وکړو چې مړخت منځته راوړي، او کرنې د حکومت ولې په سمون کې د دولت په سمون راولو چې ترڅو وکولای شو ډیری خلکو ته د کار موقع پیدا شي چې له جګړې او له ناوړه کارونو لاس واخلي.
په افغانستان کې د نظام په اړه خبرو وکړو، تاسو د نظام د اصلاح خبره وکړه، تاسو د جمهوریت غوښتونکی یې؟
خبره داسې ده چې مونږ پراته له دینه چې د جمهوریت پر لاره لاړ شو، په دغه تیرو څلورو لسیزو کې په ځانګړي ډول او لاغه نمخ کې مونږ په ډیری نظامونو کې نابریالي وو. اوس که مونږ د جمهوریت نه پراته بل لار درلودی، نو په یقیني ډول به زه به د هغې ملاتړی وم.
طالبان جمهوریت تر اوسه پورې نه مني او د نظام په وړاندې جنګیږي، او هغوی د امارت خبره کوي او د سولې په موضوع کې هم د امارت خبره تر ډیره وسوه. که تاسو کامیابیږئ او طالبان بیا هم په امارت باندې همغسې ټینګار کوي، په هغه صورت کې به ستاسو اقدام څه وي؟
نو خبره دلته ده چې لومړی باید مونږ طالبان وپیژنو. طالبان ټول هغه نه دي چې په افغانستان کې امارت غواړي. د طالبانو غوښنه برخه د ولس هغه خلک دي چې هغه د دغه نظام د بی عدالتۍ، د ناخوالو، د اقتصادي ناتوانۍ له وجې له دوی سره ولاړ دي. کله چې زمونږ هیګنیز دولت یا رفاهي دولت او رفاهي حکومت منځته راځي، دوی به نور توان د دې ونه لري هیڅ جنګیالۍ ډله چې زمونږ په خلاف باندې وجنګیږي. دوی سره به ولس نور نه ځي، تر څو کله چې دوی سره ولس لاړ نه شي، دوی مجبور دي چې موږ سره د افغاني ارزښتونو په بنسټ باندې ولسواکۍ ته غاړه کړي.
جناب لیوال صاحب، کچیر تاسو کامیابیږئ او د جمهور رئیس په توګه تاسو لوړه کوئ، له لوړې نه به مرسته اولین کار سولې، کوم بلوم د کار
خبر دا چې زمونږ ټول انرژي په دې باندې مصرفيږي چې د افغانانو ترمنځ په هر ساته باندې جوړ جړای وشي د دوی ترمنځ خړیا وارشي په عدالتي سیستم کې سمون راشي چې ترسو دوی په خپل حکومت باندې باور پیدا کړي چې دلته فساد نشته نور زه لا ساخلم نو دا به زمونږ د پاره لومړیتوب وي
اومدار رقیب یا اومدار سیال په انتخاباتو کې څوک دی
نو که دلته واقعي د سیالي خبره وي خو دغه ټول زما سیالان دي دوی ټول
چتري خار خو په وډه سره داسې وایي چې دا کولی سي ماوننګي
په عمومي توګه که د فساد نه اخوته کې نو زما سیال نشته ده
د انتخاباتو نتیجه منه
نو کې نه منه څه به کوو آیا افغانانو ته زه دا وایم چې یو بل ناوړه حالت ته ځي خو ستره خبره دا ده چې افغانانو ته زما پیغام دا ده چې پټ پټ ټاکنو کې وانډه واخلي او وی څاري زموږ سره ملګرتیا وکړي د دغه خلکو سره چې د دوی نه خیرات غواړي د دوی د ښېګڼې لپاره د بهرنیو نه څه نه غواړي چې ځان او نظام په دوی باندې وتپي نو که دا وشي بیا خو ټولو ته د منلو وړ دي
د انتخاباتو نتایج ستاسو وړاندوینه څه ده چې په لومړي ځل به مشخص شي که به دوم دور ته انتخابات ځي
نو دا ولس پورې ده اوس که ولس واقعی سمون غواړي داسې یو څوک غواړي چې هغه د تیرو شاوخوا څلور لسیزو د ناخوالو برخه نه وي او غواړي چې د ټولو ښکېلو ډلو او ولس ترمنځ جوړجاړی وکړي سمون راولي اصلاحات راولي فساد کې ښکېل نه وي نو خو په لومړي ځل به زه ګټونکی شم او که داسې نه شو نو دوهم راوند ته به ځي
که چیرې د انتخاباتو نتایج دوهم دور ته ځي او تاسو پکې بریالي یو کې رانغلی د دوه ټیمونو کې د بلوچستان حمایت کوئ
موږ د راتلونکو ولسمشۍ لپاره کار کوو ځکه مخکې څرګند کړه چې د دوی پروګرامونه داسې نه دي چې زموږ د پروګرامونو سره همغږي لري نو دوی پروګرامونه بیخي جدا دي د افغانستان د ګټو لپاره ډیرای ژمن نه دي نو موږ نشو کولای چې د دوی سره ملګرتیا وکړو موږ مجبور یو چې راتلونکو ولسمشۍ ټاکنو لپاره کار وکړو زموږ د خپل ملاتړو نه هیله ده چې تکړه شي دا ځل یو ګټي او که دا ځل نشو کولای موږ راتلونکو ټاکنو ته کار کوو
ډیر مننه جناب لیوال صاحب
خیر ده
شپږ ورځې تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي راډیو
در تخکار شی دا مقام د بند گینا دیر و چرتے شا عاشق لکا منسلک جنت واری پتس بو باند گٹ لے جا جنا
وقت نو دفتر یا چینی بنی